سلامونه لس بجه شوه په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو له څاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 12 او د اقتریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی خو اژانس یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برېښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې د همدې مودې په ترڅ کې له 10 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لک ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2021 کال پاګیس کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلاديش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوبلړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېیمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو درېیمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سهشنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبغالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د 145 او د ابراهیم ځدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه. د بنګلاديش ټول لوبغاړي په 43 اورونو کې وسوځیدل. په داسې حال کې چې یوازې 130 منډې کړې وې او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 132 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره د اکتوبر 1 په پام کې ده. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم وشوه. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یوه دیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې کلام د لوی جماعت مخې ته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچوه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. تر هر څه مخکې تاسو ته د تیر اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه نیکی او مبارک ورځ په روغ صورت او صحت او په خوشي او آرامۍ سره در باندې تیر شي وي. په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما ته روشن جوړ کړي او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګند ده، دغه خبرونه چې د ازادي رادیو په چوکاټ کې وړاندې کیږي تاسو ته د روکوسو خپلوان او دوستانو د پیدا کولو په برخه کې د مرستې په منظور رامنځته شوی او موږ تل د هڅه کوو چې د دغې لارې ستاسو د روکوسو عزیزانو د پیدا کولو او یا هم د هغو په اړه معلومات ترلاسه کړو. نو په دې مقصد موږ تاسو هغه پیغامونه چې را لېږئ تل په نوبت سره درته خبرو. تر هغه پورې چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو په هکله تاسو ته کوم احوال یا معلومات نه وي راغلی، ستاسو د دغو پیغامونو خپرېدو ته دوام ورکوو. یعنی که تاسو څو ځله موږ ته خپل پیغامونه د دیو ورک سیوی شخص په عقل راولېږي موږ یې درته خبرو. خو یوه هیله مستاسو څخه دا ده چې که ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي، نو لطفا دغه د خوشي خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړئ. ډیره مننه. نو اوس به راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سویو خپلوانو او دوستانو په باره کې معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0022 41 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شم دیوال حکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پښو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی د ته سالار شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
ګرانو دوستانو، د یو شمېر پیدا سوو کسانو په هکله مو پیغامونه واورېدل. د رالېږونکو څخه یې ډېره مننه. اوس به هم د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو او عزیزانو په هکله یې رالېږلي دي.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده ر ټول درنو او کډرمو ناروین ک کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه فدیلم. ټول برکرو خوش خوشاله است. ډاکټر محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم، زما د طرفه تاسو سلامونه کول کی فدیلم. تاسو به مشه است. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی. عبد البصیر نومیږي، تقریبا په جواب باندې ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی، نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي، نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې ستا. زه یو ځل بیا هم درته وایم، 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
السلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمیه زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډیره بخنه او مهربانی سره دین د ماتا په دیش میرا اډیکا ونیسی سپر وسوا چلویر اویا درائی سوا شپیتو و تا سوا دوانوی بلاش میرا دا سپر وسوا شپیک شپیتو اتیا و تا درش نوی. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه ګل احمد هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې دا پیغام پرېښودې زما کچې د شاه محمد په نامه دی د حج نجیب الله کازګي دی د لوی باغ دی د لس کاله کېږي چې د کور نه درکه دی که هر مسلمان ګوره په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ وهئ 0501 4434 3 خپله شیرینۍ دې ترلاسه کړئ. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 3 1 4 5 3 0 1 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 1 0 8 4 5 4 3 0 0 1 0 8 4 5 4 3 0 په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی زوی نوم او نشانی نه ذکر کړی، نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی شخص چې تاسو زوی دی د هغه نوم، عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میډیا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کچاله معلومات یا چالی دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی 0 1 0 5 5 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 0 2 0 5 5 9 آخری کی 0 او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا 0 1 3 9 1 3 3 5 دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم 0 1 9 9 1 3 3 آخری کی 5 بس باقی ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان دی. زه هم غري
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اول شمیره 0 5 3 1 1 1. بیا تکرارم 0 5 3 1 1 1. بل شمیره 0 0 3 3 0. بیا تکرارم 0 0 3 3 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو 14 میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 90 4 95 51. دوهمه شمېره ده: 0 80 82 243. دریمه شمېره ده: 0 80 288 0 99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 80 90 4 95 51.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه نوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي، شمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي. نوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅخه د نوزاد په ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه وي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دا شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 0 1 8 8 5. او بله شمېره د بیسین شمېره ده. په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت په خیر. ګډونوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا له کامې ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تېرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و. د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اطلاعات شمېر وایم: 0 98 99 322. یعنې 0 8 0 9 9 3 2. شمېر یو ځل بیا وایم: 0 8 9 0 9 3 2. بل اطلاعات شمېر وایم: 0 9 5 3 3 4 3 0 3 3 8 نو پدیلا چار چاته معلومات وی هم نه شمیرو د مختر اون سی واتس اپ شمیر هم وای 0 5 9 9 5 2 تر بیا خو وختونه خو شي وی.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تر زوی چې د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. جامع ہر چاہتا معلومات بلا اتسالا شمارا دا 0 5 0 8 0 8 9 4 یعنی 0 8 1 1 4 4 9. پدی ہی لچ پیغام نشے سی باقی تا سے خود پرگرام تو وقت نہ دخدا کاما.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کې زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 5 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنگول نوې شاید سو کې معلومات لري ما ته دې رنگوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسي جو غونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې مان قبول کړي. سلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
السلام. سلام علیکم. تاسو څنګه یاست؟ الحمدلله غوښنه ملګرانه ده. السلام
علیکم. آزادی رادیو کار کوم کته زموږ یو ځوان سوی دی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. موږ کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 8 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا د تلانوم 0 8 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په دې شماره ده. او بل شماره د تلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږی جنوري د کلي سیستم اسکم ما یو ملګری دی په نامه محمدین تاج عثمان زوی دی. محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک الدین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وو، هغه مخکې د کور څخه وتلی دی. په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته، نو که چېرې یا دی زما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0 2 4 3 0 2 3 دا یې څلور شماره ده او بله شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه یم عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې دی د ډېر وخت څخه ورک دی، د نو لوس کال سره کورونا دلک دی، د جمعه خان اکا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو د غنی جان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په اکړه معلومات لري، ولې ته باور وکړې ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله وروسته دی د کورونا دلک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په اکړه معلومات کړي یا غنی جان ته په خپله زما اواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریه ادا کړو. زما نمبر د شیم 0 3 4 8 10 نمبر یو ځلې بیا تکراروم، 0 3 1 8 0 1 00 1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد، پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت تکجی کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکو، زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما 0 4 9 2 2 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 2 2 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 5 0 1 9 0 8. خدای مو مل سه. والسلام.
قدرمنو اوریدونکو، قرار قرار د نن ورځې د دغه خبرونې پای ته را نږدې کیږو، په دې هیله چې تاسو ورک شوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لارې موږ سره ولیږئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سڑے سو آئے اچھ دروجنا شہندارا سڑے سو آئے پر پزل وان دی غبار سڑے سوائی اچھے درد جنا شہندارا سڑے سوائی اچھے درد جنا شہندارا سڑے سوائی
ازادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کلای کو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلما دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکوونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې لرشت تاسو په ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدل بلتیا و چه راغ و ماد جورنالیزم برخی تا کسام پایل که می دسه و شکل باندی شروع کرده و چیده دسه شوقی یا پاماتور شکل و و کرار کرار لغسه ده حالات دیتا سام کرلو چه مثال مسلکی شکل ورد تراشو پا دی برخی که مثال سمینارو نواخلو پانتون تبسیلاشو لند محال و محال و کبسون بسیسی تعقیب کو دغسه یو یو انگیزه و چه مثال مگو که ولی شو چه دی اغلا لاری مسلک لاری دی هنر دلاری ده پانسان اغا وضعیت منعکس کو تر دیر افغانستان کی د افغانستان پر پرسنوی کی منفی ٹکی یادیگی د افغانستان یو منفی تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی البته د رسنوی حصر لیک د افغانستان منفی خبرونه وی او مثبت ټکی په افغانستان کې شته دی داسې نه ده چې نشته افغانستان ټول هم منفی ده دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي افغانستان کې جګړه وه اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې یا د ډز باندې موږ پاره عمومی تعریف کی سوله نشو بللی نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې او دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي منفي ټکي بیخي ډېر دی د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي ګڼ ستونزې شته خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره عکس دپاره راپور دپاره د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي کمې نه دي د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته یعنې ټول منفیات نه دي
بلې نور صاحب تاسو بېلابېلو ولایتونو ته هم سفرونه کوئ پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړې نورستان ولایت ته دغه راز نورو ولایتونو ته تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږئ خصوصا نن سبا هغه به څه وي
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم خو خاص ډول د خلکو برخود د کاس او ژورنالیست سره ډېر ښه دی ډېر خوندور دی خو په دولتي صاحب ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و هم اوس موجود د ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې د ویډیو کولو په ساحه کې د مرکې د اخیستلو په ساحه کې دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي یو تخریب مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې د یو ښکلا تصویر هم اخلم خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی کوم تخریب کوي حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان د مثبت تصویر خپور کړو او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته دا وګورئ نو دا یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده نو دا بې باوري موجوده ده نو تر ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې اما پاتې شوه د خلکو تر منځ د خلکو تر منځ موږ چې زور بیا کوم مشکل نه ویلې په اسانه خلک حاضري یونی حاله کې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی هغه ان دومره ډیره جدي موضوع نه ده نور خلک ډیر علم فعال او ډیر ښه چلند کوي حتی ځینې داسې اساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضریږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده خپل ځان ورته معرفي کړو خپل کار ورته تشریح کړو هر هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو هلته کسې وکړو کلي ته دننه ورشو هلته بیا مشکل نه وي خلک ډېر ښه برخورد کوي او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي
ستانی صاحب افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصتاً چې کله څوک تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري فوټو ژورنالیست چې کله ساحې ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بېلابېلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې موارد سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه وضو وکړم خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. کسان هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي. خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع سر ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې کسان ته راځي ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به یې حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا پټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي. دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي. نو هغه باید ندیده ونیول شي، جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی. او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی. خو اوس استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیلډ وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي. پخوانیو کیمرو ته نسبت اوسنۍ کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري. یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده. نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو، نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا دا وسایل چې دي لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري. نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي. نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېر ښه ویډیو کوی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثال سیب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه او ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدی شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا د سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. نو هغه ټرینډینګ موضوعات دغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتما چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بله اوس خو ټول دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوی ده. کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نورو معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه موده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړل. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات پاړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو. افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندیانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو دغې نه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب دپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کیدای شي. ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سړی کولی شي چې د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دوی ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان دپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان دپاره، د افغانستان د حکومت دپاره او د افغانستان د خلکو دپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي، نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان دپاره، د افغانستان خلکو او حکومت د دواړو دپاره دا کیدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي. چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو عکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره به د زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادواري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه، ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي. خپلې ویډیوګانې هم ګورم، په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي، او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د هکاسۍ د برخې، او پوهنتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د فوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي فوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستې وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دی داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت په یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
د عکاسۍ په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون په راوستلو کې څومره مثبته استفاده کېدلی شي؟ چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو ښایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
عکاسۍ واقعا په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی وو، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځي او یوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که یې لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي، خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپلو دغه کښیو پیډوګانو او پاکستان سره دا ښیو خلک.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې وضعیت سره مخامخ نه سي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
په ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دی فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک پې غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو دغه نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نشي، باید لږ څه پیسه باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دی زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دی زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه دماغ ځینې ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پیښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کاست کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځوابولې.
لو رزه تختم چې لا شور ډک ستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه تپنا وړه ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چې لا شور ډک ستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه تپنا وړه ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزاوند دی دا د زړه درزاوند دی دا شپې تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زمان دی دا لو رزې تختم چې لا شور ډک ستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زمان دی دا ګورمای نکی زاتا زپکی وینم تا درد زای زای ما